تړي مشي یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې د حکومت د اجرایه رئیس او د غراز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مخبرو. د حکومت اجرایه رئیس هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅولي او ولسمشر بیا د هغو ولایتونو له خلکو د ټپي د پروژې د امنیت په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې چې دغه پایپ لاین ترې تیریږي. دغه راز د احمد واصل په اړه چې په اروزګان کې وسلوالو طالبانو وواژه هم نور معلومات اوریدلی شئ. احمد واصل څوک و او ولې وسلې ترلاسه کړې و او ولې ووژل شو؟ د امریکا د ولسمشر د وروستۍ وینا له حاله مو هم خبر و. خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې دغه پایپ لاین ورڅخه تیریږي. د افغانستان د دفاع وزارت د بغلان په ډنډغوري سیمه کې د پرمختګ خبرو کوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول شي. د هم پورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغه پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. اشرف غنی تېره ورځ د کندهار د سفر پر مهال په دې اړه وویل:
د ټاپي برخه کې تاسو نه مرسته کوئ، امنیتي سکتور نه، والی صاحب نه، ټول د دې ولایتو والی صاحبانو عسکري، اما له ټول نه له ولس نه مرسته مې پکار. دا یې موږ او تاسو راتلونکي.
د ټاپي پروژه د لندې په 22مه د ترکمنستان په ماري سیمه کې رسمن پرانستل شو او تا مده چې راتلونکي کال په افغانستان کې هم عملی کارونه شروع شي. د دې پروژې پایپ لاین نږدې 300 کیلومتر اوږد دی چې 215 کیلومتر د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. افغان حکومت وایي چې هر کال به د دې پروژې له ترانزیت څخه 400 میلیونه ډالر افغانستان ترلاسه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب خورزنګ ازادي رډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن د ترکیه جمهوریت د ملي امنیت له سلاکار ښاغلي سیف الله هاشم اوغلو او د دې هیواد د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره خبرې اترې لري.
تواب غورځنګ زیاته کړی چې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ به ښاغلی اتمر د ناټو په چوکاټ کې د ترکیې د همکارۍ پر دوام او پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. حنیف اتمر به د ترکیې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې د دغه هیواد له والي عهد سره د چهارشنبه په ورځ د عربي متحده اماراتو پر غژمنو خبرې وکړې چې د افغانستان د بیا رغاونې په برخه کې کړې دي. جنرال عبدالرشید دوستم همدارز له شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره د تروریزم پر ضد مبارزې او په سیمه کې د بنسټپالنې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي متحده اماراتو یو شمېر نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. افغانستان تېر کال له عربي متحده اماراتو سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې د دې تړون له مخې دغه هیواد په اقتصادي او امنیتي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی، خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد چې د دې جګړې قومندای په لاس کې ده، تیر شپه ناوخته ازادي رډیو ته وویل:
نړیوال امنیتي
ما د هوا او زمين بورای د امنیتي ځواکونه د مځکه او هوا له خوا پر دښمن عملیات کړي. یو اندازه پرمختګ مو کړی دی، خو لا هم د سیمې یو مخ نه دی تصفیه شوی. جنرال مراد زیاته کړه چې یاغیان له نورو شمالي ولایتونو او له شمال ختیځ څخه وسلوال بغلان ته راوستي دي. د بغلان په جګړه کې چې نن یې لسمه ده، د افغان چارواکو په وینا تر اوسه په لسګونو مخالف وسلوال وژل شوي دي او د افغان سرتیرو تلفات 50 ته رسیږي. و اوسم څو سیمهیز او نړیوال خبرونه د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر تېر ورځ بالتیمور ښار ته نږدې د اسلامي مرکز د لیدنې پر مهال په دې اړه وویل:
Groups like ISIL are desperate for legitimacy.
They try to portray the Daesh as a deadly خپل مشروعیت لپاره هڅه کوي. دوی کوشش کوي چې ځانونه دینی مشران او مجاهدین معرفي کړي. زه دا ردوم. موږ باید کله هم دوی ته دا مشروعیت ورنکړو. دوی د اسلام دفاع نه کوي. دوی د مسلمانانو دفاع نه کوي. اکثریت خلک چې دوی وښنی خو بې ګناه نارینه شذ او ماشومان دي چې ټول مسلمانان دي. اوباما د قران کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک ازغم تر او بلل دوول موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولړوي او یاد دین په نوم خلک نشه کوي. په سپینې ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې د لومړی ځل و چې اوباما یو جمعه ته ورغی. ایرانی خبریال او ژباړونکی بهمن دارالشفایی په تهران کې ونیول سو. دی د بی بی سی پخوانی خبریال دی چې د بریتانیا او ایران تابعیت لري. دارالشفایی تېره ورځ ونیول سو او چارواکو د هغه د نیولو علت نه دی بیان کړی. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویبپاڼه لیکي چې دارالشفایی په تهران کې په خپل کور کې امنیتي ځواکونه ونیوی او دا یې ونه ویل چې ولې نیسي او چیرته یې بیایي. یو شمېر سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې له دارالشفایی څخه په وروستیو میاشتو کې امنیتي چارواکو پوښتنې کړې وې. دارالشفایی پخوا په لندن کې اوسېده او له دوو کلونو را په دې خوا تهران ته ستون سوی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په ژنیف کې په موقتي ډول د خبرو چې هدف یې د سوریې د کورنۍ جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون له استازو سره له جلا کتنې وروسته د مستورا پرون وویل چې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د فبروري 15مه نیټه ټاکلې ده. هغه وویل د یوې اونۍ له مقدماتي خبرو اترو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې نه یوازې د دوی لخوا بلکې په خبرو کې د ښکېلو خواوو له لورې زیات کار ته ضرورت شته. د مستورا ټینګار وکړ چې خبرې نه دي ناکامه سوي بلکې د سولې پروسه د نړیوالو ملاتړو د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې سمدستي مرستې ته اړتیا لري چې پاتې مسایل هوار سي. په ژنیف کې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون استازو غوښتنه کوله چې باید د دوی تر کنټرول لاندې اتلسو سیمو ته سمدستي مرستې ورسول سي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د امریکا عدلیه وزارت وویل چې د کانساس د سیمې یو تن اقرار وکړ چې پلان درلود د امریکا په یوې پوځي اډې کې د موټر بم چاودن وکړي. په فدرالي ادارې کې څارنوالانو د چهارشنبې پر ورځ وویل چې جان بوکر غوښتل چې د کانساس په منهاتن کې د فورټ ریلي په پوځي اډه کې د امونیم نایتریت له زرو پاوندو ډک موټر ته چاودنه ورکړي. څارنوالان وایي یو ویشکلن بوکر یو فلم اخیستی و او ده غوښتل چې دا پیغام تر ځان وژونکي برید وروسته خپور سي. په دې فلم کې دی امریکایانو ته وایي تاسو په خپلو کورونو کې ناست یاست او ګمان کوي چې د عراق جګړه ختمه سوه. نن موږ داعش ستاسو د کورونو تر دروازې راورسوه. بوکر د امریکا د فدرالي ادارې پولیسو ته د خپل پلان په اړه معلومات ورکړی دی. دی د 2015 کال په اپریل کې نیول سوی و. دا تر دې دمه خبرونه.
دا قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او ورول کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس په نوې ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونه ته وهڅول.
تشویق کردن سرمایه گذارای هندی را که در بخش در افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه گذاری بکنن و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار.
افغان ولسمشر بیا کندهار ته په سفر کې د هغو ولایتونو له خلکو د تپې د پروژې د امنیت په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه چې دغه پایپ لاین ترې تیریږي.
تپې برخه کې پس نه مرسته کوو.
دولس کلن احمد وصل چې په اورزګان کې وسلوالو واژه څوک و اولې ووژل شو. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخه باید ونیول شي.
You also have another concern, and that is your entire community so often is targeted or blamed for the violent acts of the very few.
د یو اسلامي مرکز لمشر سره چې اوباما وینا یې نږدې اوریدلې ده هم مو خبرې کړي او دغه وینا د اهمیت په اړه مو د هغه نظر غوښته.
ډېرې مهمې خبرې داسې خبرې چې مخکې هېڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله.
او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په وروستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. د حکومت اجرایه رئیس یو شمېر هندي سوداګرو او هندي شرکتونو په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله پرون د هند څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ په نوې ډیلي کې د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډه کې وویل چې هندي شرکتونو ته به په افغانستان کې پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډه د هند او افغانستان د سوداګرۍ خونو په نوښت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان له لوري هغه افغان سوداګر چې له اجرایه رئیس عبدالله سره په دې سفر کې ملګری و، هغه افغان سوداګر چې په هند کې اوسي او همدارس د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او د افغانستان د پانګونې د ادارې مشر برخه اخیستې وه. د افغانستان د اجرایه رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس هندي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. اجرایه رئیس په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. همدارز هندي سوداګر وهڅول چې د کار موندنې، انرژي او تولیداتو په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همدارز د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې مسله یاده کړه چې افغانستان لومړی د اور ګاډي بیا د دې بندر لالاري په سمندر کې له هند سره وصلوي. هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندر غاړي بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. په هند کې د اجرایي رئیس په مشرۍ د افغان پلاوي له سفر وروسته به اوس ټاکل شوی ده چې هندي چارواکي له ایراني لوري سره د وزیرانو په کچه د چابهار په بندر کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. هند په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېرې مرستې کړې دي، خو د دغو دوو هیوادو ترمنځ سوداګري لا په ټیټه کچه کې ده. په 2013 او 2014 کلونو کې دا اندازه تر 200 میلیونه ډالرو کمه وه. د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډه کې له هندي سوداګرو او د یو شمېر شرکتونو له استازو سره د افغانستان او هند د تجارتي ستونزو په اړه خبرې وشوې او دا مسله وڅېړل شوه چې څرنګه د حل لاره ورته پیدا کېدای شي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خنډ جوړ کړی دی. له همدې امله پریکړه وشوه چې د ایران په چابهار بندر کې ژر تر ژره پانګونه وشي څو له هغې لارې د غدرې هیوادونه تجارتي اړیکې پراخ کړي. د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډې په اخره کې اجرایي رئیس عبدالله د هغو هندي شرکتونو له مالکانو او هغو هندي سوداګرو سره ځانګړې غونډه جوړه کړه چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د اجرایي رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله له دغو هندي پانګوالو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
و مرزل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په نوې ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. د سیمې په کچه د افغانستان یوه ستره پروژه چې هند هم پکې شامل دی د تپي پروژه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني کندهار ته په سفر کې د کندهار او څلورو نورو جنوب غربي ولایتونو له اوسیدونکو وغوښتل چې د تپي د پروژې په عملي کولو کې په تېره بیا د امنیت په خوندیتوب کې له حکومت سره مرسته وکړي. اشرف غني دا څرګندونې تېره ورځ کندهار ته په سفر کې له سپینګیرو او قومي مشرانو سره په یوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د کندهار ښار د خصوصي سکتور استازو له ولسمشر څخه د تولیدي فابریکو او صنعتي فعالیتونو لپاره د برېښنا د راوستو غوښتنه وکړه. تفصیل د خان محمد سیند راپور کوي.
جمهور رئیس اشرف غنی د کندهار او هاغو سلور ولایتونو له اوسیدونکو څخه چې د ټاپي پروژې په مسیر پراته دي وغوښتل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. خاغلی غنی د ټاپي پروژه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وګڼله. ویل چې دا پروژه نه یوازې دا چې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان ګاز لیږدوي، بلکې له 1500 میګاواټه برېښنا څخه به یې په هیواد کې ګټه واخیستل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کندهار ښار کې د سیمې له سپینګیرو او مخورو سره په یوې ناسته کې وکړې.
ټول د دې 15 ولایتو والي صاحبانو عسکري اما له ټولنه له ولس نه مرسته مې پکار. دا یې موږ او تاسې راتلونکي ده.
ټاپی هغه پروژه ده چې د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. په پام کې ده چې دا پروژه تر 2019 میلادي کال پورې بشپړه شي او افغانستان به له ترانزیت څخه هر کال 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په جوړې ناسته کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو جمهور رئیس ته په هغه ولایت کې د امنیت د خوالي ډاډ ورکړ او هیله یې ځنې وکړه چې دې ښار ته د برېښنا په راوستلو سره د تولیدي فابریکو، صنعتکارانو او سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس نصرالله وویل چې له کابو 14 کلونو راهیسې د برېښنا نشتوالي د دوی فعالیتونه ځنډولي دي. ښاغلی نصرالله وویل چې که د برېښنا ستونزه هواره شي د فابریکو له فعالېدو سره به زرګونو خلکو ته د کار زمینې برابرې شي.
که چیرې زموږ د برق مشکل حل سي زموږ تاجران و دې ته زړه ښه کوي چې د څې خپله سرمایه ګذاري په کښې کې وکړي، ښه د حکومت سره په شراکت باندې وي او که په خپل سکتوري خصوصي باندې وي دوی سرمایه ګذاري کوي او په دې کې پانګه اچوي، زموږ ډېر انسانان به په کار اخته سي.
ښاغلی غنی د کندهار ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا 1500 کیلو واټه چې د ټاپي د پروژې تر څنګ تیریږي د خلکو ستونزې به هوارې کړي. د افغانستان خلک سره له دې چې د ټاپي پروژه د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهمه ګڼي، پر امنیت هم اندېښنه ښیي.
ازادي راډیو د بېطرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پولیسو عمومي قمندان وایي په کندز ولایت کې به د بهرنیو وسلوالو پر ضد په څو پړاوونو کې پراخ پوځي عملیات وشي. شیر عزیز کماوال ازادي راډیو ته وویل په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ تر پوځي عملیاتو وروسته ګڼ سختریزو وسلوالو د افغانستان شمال ته مخه کړې او هلته ځای په ځای شوي. تر دې مخکې د کندوز د امام صاحب ولسوال اندېښنه څرګنده کړې وه چې په دې ولسوالۍ کې د تاجکستان او نورو هیوادونو ګڼ سختدریزي وسلوال حضور لري. صالح محمد صالح د پولیسو له عمومي قمندان لوی پاسوال شیر عزیز کماوال سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو پر ضد تر اوسه اقدام شوی دی.
بهرني جنګیالي موږ تاسو ته معلومه ده، بعد هغې نه چې په وزیرستان کې عملیات وشو د پاکستان د فرد دخوانه نو دغه مرکزونه ده په وزیرستان کې د منځه لاړو او ټول خارجي جنګیالي لږ ورته دښمن ویل د موږ دغه دښمنان راغله افغانستان ته رانوته او شمال خواته چې په دې کښې د چچن، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه عرب پنجابیان دی راغله. دی دپاره بهترینه پناهګاه دی د شمال او خصوصا شمال شرق انتخاب کړه چې دوی ځینه خپل اغشوم اهداف سرته نیسي. مګر دغه تاجک یا خارجي جنګیالي چې په هغه سړی باندې خلک وایي دونه هم نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان کې تیتي د هغه خلک دي چې د خپل وطن نه واره دي او د موږ او تاسو د مصالح دښمنانو سره یو ځای شوي دي او خپل منافعو د خاطره دلته جنګېږي چې نه خپل وطن ته تللی شي او نه بلته ځای لري. دونه قابل تشویش هم نه ده، دی دونه ډېر اوسېږي چې موږ دپاره کم خطر.
بلې، دغه سختریزو وسلوالو چې سیا دښمن غنی تاسو فکر کوئ چې دوی ولې د افغانستان شمال انتخاب کړی دی؟
دا خو اکثره هغه خلک دي چې فضلا ازبک دي، چچن دي، دا ازبک او چچن او تاجک دی پله خلک تقریبا ورسره کلتوره او همشیپ دی او مشترک مناسبات زمونږ د همسایګانو سره په ټول سرحدي خطونو کې که فکر مې زمونږ او تاسو خلک په دوه حصو باندې ویشل شوي همشیبي وو، لکه په ایران کې په جلال آباد او پکتیا کې همداسې دی پله په شمال او شمال شرق ولایتو کې. دلته نو تاجک او ازبک ډېر زیات زړه ښه کوي چې په دې مناسب کې.
بله، د امام صاحب ولسوال ویلي دي چې شاوخوا 200 بهرني جنګیالي چې څه باندې 40 تنه تاجکستانیان دي په دې ولسوالۍ کې حضور لري او د افغانستان او تاجکستان پر سرحد باندې دوی خوندي مرکزونه لري. په دې برخه کې به څه اقدامات کېږي د افغان پوځیانو د خوا په سیمه کې؟
موږ د کندوز د تصفیې دپاره څه موږ دپاره دا څه خارجي اوسېږي داخلي اوسېږي زمونږ دښمنان دي. موږ دې دپاره د کندوز ښار په 11 عملیاتي بکسو باندې تقسیم کړو چې موږ عملیات د دوی تقریبا پرون ورته هم شاید حال و چې د کندوز د ښار په کندوز په ساحه باندې یو څه دا تحرکات دښمن وکړي چې په دې نتیجه کښې د دوی 15 قومندانان د منځه لاړه، لاره هم د ترافیکو مختلف واضح شوه. همدارقم موږ عملیات هم اطراف د بالا حصارو دا نور مرتې شاوخوا د خپل خوندي په شمول د امام صاحب دا دغه ټول د مونږ په نظر کې دی. په لنډ وخت کې دا ټول په مرحله وال شکل باندې مونږ عملي کوو چې دښمن په دې کې تارومار کړو.
انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په حواله راپور ورکړی چې روسیه په پام کې لري د هغو تهدیدونو په وړاندې د مقابلې لپاره چې له افغانستانه متوجه دي د تاجکستان له پاوځ سره مرستې وکړي، البته نظامی مرستې چې دوی د دغو جنګیالیو په مقابل کې مبارزه هم وکړي. ستاسو عکس العمل په دې برخه کې څه دی؟ په دې اړه ستاسو سره هم خبرې شوي دي که نه؟
پات لا خو مرکزی حکومت سره خبرې شي، مګر ما سره په دې برخه کې خبرې نه دي شي. زه هم اسلام څنګهرم، زه په صفت قومندان زم د شمال شرق دې موضوع نه د خاص اګی نه لرم چې وزیر دفاع واکن به تشویش ده چې دشمنان د دې نه منځنۍ اسیا ته نسیږي کې لار نه چې هغه دې پر مرګ کیږي.
دغه د پوځي عملیاتو خبره تاسو وکړه قومندان صاحب، مخکې هم داسې ویل سی و چې د کندوز ښار او دغه راز د ټول ولایت د تصفیه لپاره به پراخ پوځي عملیات کیږي، خو هغه عملیات وروسته ترسره نه شول. علت څه و؟ ولې هغه عملیات تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي؟
ګورئ چې مخکې په افغانستان کې دوه کاله مخکې تقریبا په حدود یو نیم لک خارجي د ناتو قوتونه او نورو دوستو قوتونه دلته موجود وو. د دې وتل په 2014 کال کې او باري خوده زمونږ په ملي اردو باندې طبعا دا یو سلسله مشکلات لري. هغه چې دومره په پیشرفته تخنیک وسایلو تجهیزاتو نظامي سلاو باندې مجهز دی په مقابل کې جنګېدل، نن مونږ چې نیمګړی هوایي قواوې لرو نور زمینی تخنیک هم پر صورت باندې ښه ده، مونږ دوی سره جنګېږو. د مونږ قهرمان اردو، قهرمان پولیس، دغه بار چې مونږ ته پوډو باندې سه مونږ په ډېر میړانه زړورتیا باندې اوسه پورې خپل کوشش کړو چې دوی مخه ونیسو، او عملیات هم دغه وخت نه تقریبا لس چنده زیات شوي. سبا وګورئ چې دا اوس زمونږ تاسو امنیتي ارګانونه په هلمند کې مصروف دي، بغلان کې تاسو وګورئ چې زمونږ عملیات شروع دي. همدارقم مرحلهوال به راځو کندوز ته، دونه به خپل معنویات روحیات مونږ د لاسونه ورکړو. زمونږ یو نفر مساوي د هغې د سل نفرو سره، دغه روحیه باید زمونږ قوت ذهن کې ژوندۍ شي. انشاءالله زه تا ته اطمینان درکړم، د تا امنیتي قوتونه او دفاعي دا توان لري د خلکو په مقابل کې وجنګېږي. دا چې مونږ دا یو نیم کال یا دوه کاله مستقلانه دفاع وکړه، امید د دې شته نور هم زمونږ روحیه جګر شوی، نور هم زمونږ د وطن سره احتجاج شوی، نور هم مونږ په دې باندې متعقل شوي چې وطن زمونږ باید دفاع ترنه وکړو.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کماوالو چې ویلې د کندوز ولایت په ناامنو سیمو کې به د بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د ونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانو هڅو، د داعش پر ضد نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یوځای کېدو یا نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د یوځای کېدو، او دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو د وروستیو څرګندونو مسأله څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام کې ګډون وکړئ، خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شئ. احمد واصل چې د کتاب ملګری شون وسلوال واژه، دغه 12 کلن ماشوم چې یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستو په خاطر د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، د اروزګان د امنی قمندانۍ چارواکو ورته د اتل لقب وروسته له هغې ورکړ چې ویل کېږي په یوه درې میاشتنۍ محاصره کې تر 10 ډېر وسلوال وژلي وو. د اروزګان د امنیت امیر وایي د هغه کور او وصل خپله ساتونکي درلودل، خو هغه چا چې نوموړی یې وژلی د پخوانیو بدیو سره تړاو لري، خو دا یې دقیق د مرګ پړه په شان شي اچولی. زموږ سیمه ییز همکار د وصل له ملګرو سره د هغه د ژوند په اړه خبرې کړې او په دې اړه راپور لري.
شہادت رسی دلی دی نہ
هغه ورځ چې دولس کلن احمد وسیل د وسلوالو په ضد په یوه جګړه کې د ځان په شمول د ملګرو د ژوند تر ساتنې وروسته قهرمان معرفي کیږي. د رزګان د امنیت امیر رحیم الله خان خبرې کوي. په دې ژغیز پیغام کې چې د احمد وسیل د ژوند پر مهال سبسو دی، د رزګان پخوانی امنیت قمندان توریالی ابیدانی وای
هر شپه زما سره به په مخابره کې چې زړور صاحب به مصروف و، زما سره به په مخابره کې دغه الکه خبرې کولې او ډاډ مې راکو او ما ته به ویل چې قمندان صاحب ته متن اوسه، موږ د خپل د قرارګاه نه دفاع کوو. چکچک ورته وکړي
دغه دولس کلن ماشوم د وسلوالو لخوا د خپل پلار او ورور تر وژل کېدو وروسته د اکا سره چې پخوا تر دې د طالبانو د یوې ډلې قمندان و او وروسته د حکومت سره د محلي پولیسو په لیکو کې د وسلوالو په ضد ودرېدی او د روزګان په مرکز ترنکوټ کې په یوه څلوېښت ورځني محاصره کې تر لس ډېر وسلوال ووژل او کله چې محاصره ماته شول د روزګان د امنیه قمندانۍ د مسؤولینو لخوا ورته په داسې حال کې چې دی خپله د خوشحالۍ او غرور په جامو کې سخت ډوب او پټ ښکاري د قهرمان لقب او یو ستاینلیک ورکول کېږي. د وژل شوي ماشوم احمد وسیل یو ملګری سلیم پسرلی د هغه د قهرمانۍ په اړه داسې کیسه کوي. احمد وسیل چې تر مرګ څو میاشتې مخکې وسله پر مځکه ایښې وه د انګلیسي ژبې د زده کړې تر څنګ یې د ښوونځي په اتم ټولګي کې زده کړه کوله. د ژمي د رخصتۍ په وروستۍ ورځ مازدیګر مهال شاوخوا څلور بجې د خپل کور تر څنګ په یوه نږدې دوکان کې د کور دپاره سودا کوله. د نامعلوم موټر سایکل سورو لخوا تر برید لاندې راغی. لومړی ټپي او وروسته روغتون ته پر لاره د سختو ټپونو د لاسه ساه ورکړه. هغه دوې غبرګې مرمۍ د سر په شاتنۍ برخه کې خوړلې وې. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان ازادي راډیو ته وویل د احمد وسیل لپاره امنیتي تدابیر شوه. د دوی د کورنۍ لپاره په خاص ډول د هغه د اکا ملا عبدالصمد کافي ساتونکي وجود درلود او کور یې په یوه پوره امنیتي سیمه کې و. د دولس کلن احمد وسیل په غاکس کې چې موږ ته پرسیدلې ویډیو د فیسبوک پر پاڼو خپور شوی دی لیدل کېږي. په تنه لنډ چاغ او د کلاشینکوف او پولیسي خولۍ تر څنګ په یوه داسې توربخونده دریشي کې چې پر ده غټه ده. د فیسبوک پر مجازي دنیا هم د هغه پلویانو د ده د قهرمانۍ کیسې لیکلي دي او د هغه ځای کېدل یې نه هېرېدونکي بللي دي. د وژل شوي دولس کلن احمد وسیل د اکا عبدالصمد سره مې خبرې ونه سوې، خو ویل کېږي هغه په کور کې پاته یوازې مشر زوی و. تر دې یو کال وړاندې خپل ورور او پلار چې په محلي پولیسو کې ول د وسلوالو په یوه ډلهیز برید کې د لاسه ورکړي ول. په روزګان کې میشت خبریالان وایي د هغه د ادري په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و او د کورنۍ په غړو کې یې بډۍ مور د حکومت څخه د مالي او امنیتي مرسته غوښتنه کوله. که څوم د افغان پوست په لیکو کې هغه کسان چې عمر یې تر اتلس کلنۍ کم وي نشي شمېرېدلی، خو د روزګان د امنیت امیر وایي دوی له همدې امله هغه ښوونځي او زده کړې ته رهبري کړ او د وسلې ښودلو غوښتنه یې وکړه. طالبان هم په خپل رسمي انټرنیټ پاڼه کې د احمد وسیل د وژل کېدو پړه په غاړه اخیستې ده. دا چې د احمد وسیل وژنه به د ماشومانو د مرګونو او که د پلار او ورور د وژل کېدو له امله رامنځته شوي او که دې د ماشومانو په لیست کې راځي، دا به په تاریخ کې نور کسان ولولي. محمد الیاس صاحب، دا ازادي راډیو هلمند.
د احمد وصل په اړه مو واوریدل چې په اورزګان کې وسلوالو واژه هغه 12 کاله عمر درلود او ویل کېږي چې د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره وسلې ترلاسه کړې وو. د ماشومانو د ساتنې او د بشري حقونو مدافع کورنیو او نړیوالو ډلو له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې باید له دغه کاره له ماشومانو څخه په جګړو کې کار وانخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند مرجع څخه لیکلي دي دا چې امریکایان وایي امریکایي پوځیان به تر ډیره وخت په افغانستان کې پاتې شي. دوی هدف د سولې د خبرو ناکامولې تر څو د په دې پلمه په افغانستان کې پاتې کېدو ته لاره پرانیزي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکلي ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې هلمند ته هم سر ورښکاره کړي او د دې ولایت حالات له نږدې وګوري. دا اوس تاسو څو پیغامونه له مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي موږ هم هر عمر درته خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. خو اوس به قسم سره ملته بیا هم ورور کوچې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې دغه ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې چې دغه پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. ولسمشر غني دا خبره پرون کندهار ته د سفر پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمرنن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې د دغه هیواد له ولیعهد سره د چهارشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو پر غژمنو خبرې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډخوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ کړی چې د سختریزو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. ایرانی خبریال او ژباړونکی بهمن دارالشفایی په تهران کې ونیول سو. دی د بی بی سي پخوانی خبریال دی چې د بریتانیا او ایران تابعیت لري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمیستورا په جنیف کې په موقتی ډول د خبرو چې هدف یې د سوریه د کورونی جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. او د امریکا عدلیې وزارت وایي چې د کانزاس د سیمې یو تن اقرار وکړ چې پلان یې درلود د امریکا په یو پوځي اډه کې د موټر بم چاودنه وکړي.
قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د دو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو له دې مخکې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهم ټکی در واورو او دغه راز به دغه د وینا په اړه د اسلامي مرکز دی او مشر څرګندونه واوري چې دغه وینا څومره مهمه و. خو لومړی زود امریکا د ولسمشر باراک اوباما وینا ته چې د لومړي ځل لپاره د لیو جمعه څخه د لیدو په محل وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړل چې په امریکا کې مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخې باید ونیول شي. اوباما د خبرې تیر ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یو اسلامي مرکز کې وکړي. اوباما د قران کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم تر او بلل د ویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک پنهکه کوي. په امریکا کې په ورسته وکړه د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. دغو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو جزئیات احمد شیبر په رپورت کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جمعه ته ورغی او هلته مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل
د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښته اندېښنه لري. خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي.
acts of the very few
Barack Obama tarwaina mukhki da musalmanan wala yoshmir dini alimano sar ham wakatal
کله چې تیر ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیز کې وشونځي ته ورسید، یو شمیر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را په دیخوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووژل، د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جومات ته د خنزیر سر په پوسته کې استولی و. بیا په کالیفورنیا کې له جومات سره ډزې وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کېږي. د جمهوري غوښتونکو یوه مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لورې رد شوې. یوه میاشت وروسته بیا ټرمپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالډ ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. ده وویل موږ یوه امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي، یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت غوښتنې ورسره څڅېږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشانو شغ وکړ چې د سخت دریځو له لوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور په یو اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. اوباما د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د جومات ته ورغی. په دغه اسلامي مرکز کې د په ورجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا هم یو له ګډونوالو چې د اوباما وینا یې له نږدې واورېده. زموږ د امریکا غږ آشنا راډیو همکار له نوموړي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې اوباما په خپلې وینا کې په کومو مسایلو ډېر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه نننی چې کوم سیاسي وضع د امریکا ده او دغه انتخاباتو دا مبارزات چې هم روان دي، او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ځکه خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوی نمائندگان چې بعضی خبرې کوي، نو دا غي په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی. د هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي، او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف دي، که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي، نو د مسلمانانو حالت به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبرې چې ولسمشر وکړې د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په باره کې ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضحه کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي، او کولی شي د امریکا ښه خاریان اوسي او ښه هیوادوال اوسي.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی. په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول، ژوند په اقتصاد، کاروبار کې د دې یادونه په کومه ټکو وکړه؟
بله، د دې خبرو دی باندې ډېر زیات تاکید وکړو، او خصوصا هلته په مسجد کې چې دوه کم د کانګرس غړي مسلمانان دي چې هغوی هلته موجود دي، د هغوی نه خصوصي یادونه وکړه. او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې، د ساينس او ټیکنالوژي او په نورو ساحو کې دوی امریکایي مسلمانان چې کوم فعالیتونه لري، هغه ډېر په افتخار د هغې خبرو یادونه وکړه. پیغام امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ساس پشان امریکایان دي، او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي، د دوی باید مونږ قدر وکړو. او د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې تروریستان دي یا تنگ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو، نژادونو، منطقو، ژبو، کلتورونو مسلمانان هلته حاضر وو. هغوی عکس العمل څه و؟ تاسو چا سره دلی خبرې هم کړي دي؟ هغوی وینا باره کې څه ویلي؟
ما چې هر چا سره خبرې وکړې، د هغوی نظریات ټول مثبت وو. اکثرو دا وویل چې دا داسې خبرې هېڅکله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما د خبرې مخکې هیڅ نه وې کړې په دغه صراحت سره چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړه او د هغوی د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا خاریان دي او هیوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشوې. نو ډېر خوشحاله و خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبر تاسو هم هلته واورېدې چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلفو ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده او د داعش او د نورو د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړې تاسو عام ځوانانو سره وینئ هغوی هم په همدې فکر دي هغوی هم دا شان افراطیت نه کرکه لري؟
اکثریت قاطع اکثریت د ځوانانو افغانانو او نور مسلمانان چې دي د افراطیت نه دوی نفرت لري او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کوم ضرر چې دوی رسولی د مسلمانانو ته او د مسلمانانو کوم حالت چې دلته دوی ورسره مخامخ دي او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري لکه افغانستان شو پاکستان شو عراق یمن سوریه دلته هم دوی حالت ګوري او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قرباني د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي. نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نوع دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته.
په یو اسلامي مرکز کې د امریکا د ولسمشر د پرونۍ وینا په اړه په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز له مشر امام ضیا سره مرکه و. دا مرکه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال مطیع الله عابد کړې وه. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې چې کله د ازادي راډیو خپرونې پای ته ورسیږي د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو اورېدلی شي او اوس هم د ازادي راډیو 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام علم مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګه مشر عبد الله عابدی عابد صاحب شرغلس
زم خپلوار خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب کپه مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړې چې په افغانستان کې روانه وو د امدا وسه افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه ده مخاصرات ماشومان باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان دا هغه موارد چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې هم د اوس هم روانه ده ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړول اړوي هم دسي ماشومان پکې جوړول کیږي. اغل ارقام چې موږ تلاست راغلي ده د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پوري تقریبا 15000 وو یو کسان په افغانستان کې جوړول او مرسوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3400 کسان جوړول سوي دي او 1402 کسان هم مرسوي چې د دوی لمنځ نه تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا د سیال کې د چې افغانستان د ماشومان او د اقونو د کنوانسون منل دي په 1990 کال. ولی متاسفانه د افغان دولت
تر اوسه پورې نس کولای چې د ماشومانو د اقونو د ملاتړ پاکله ښه ګامونه پورته کړي. کسان موږ ځینې بدلونونه لیدلي د موقت ادارې نه را په دې خوا تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده چې هغه هم اکثرا د الکان وو نه نجونې. ولې اوس هغه ارقام چې موږ لاسته راغلی ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی له منځه تقریبا 30% نجونې تشکیلوي. ولې دغه نوي راپورونه چې خپره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیونه موثق دي که نه، ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان پخوا د افغانستان دولت په 1 د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه هم لاسلیک کړې ده د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومانو نه باید ګټه پورته نه سي په دغه جګړو کې، او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي ده خوشبختانه. ولې متاسفانه بیا هم که چیرې وګورو د مالي پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي، ځینې ارقام چې موجود دي او همدا فشارونه و دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور سو د وزارت د عدلیې چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا اوه ماده لري هلته مجازات ټاکل سوي ده. یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې. تقریبا په 2-3 میاشتو کې ټول تیه مرایل سو د 2 مجلسین د شورای ملي او ولسي جرګه مشرانو جرګه پاس سو بیا ولسمشر هم هغه توشیح کړه اوس نافذه ده. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کیږي. هم په انتحاري عملیاتو کې هم د بله د سړک د غاړې مین په ایښیدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي. ولې متاسفانه همدا اوس په مراکز اصلاح کې هغه ماشومان هم شته چې د جرایم الامنیت داخلي او خارجي په تور نیول سوي دي او هلته ساتل کیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست. عبید صاحب، د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده.
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همدا شان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل سي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام سي. ولې متاسفانه موږ او تاسو هره ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخ دي، تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان نه لوړ ده. دولت مسئولیت لري چې باید دا کار وکړي، ځکه چې په اومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسئولیت د دولت معلوم دار ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهانی د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړي ده مسئولیت لري د پاروان. او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا چې هر دولت چې هغه منی 2 کاله وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومانو په هغه یواد کې څنګه ده. متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومانو د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارله. کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانين پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معاقب نه تر دا وخت پورې. ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومانو لپاره باید جوړ شي چې خوشبختانه اوس کارم وربندی جریان لري او مساویده جوړ شوی ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ شي. متاسفانه د اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پوري چې د ښه اقدامات وکړي او د سیخې چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومانو ته باید په پام کې ونیول شي او د پارلمان نه باید تصویب شي چې د دوی وضعیت پخوانه لکه
قدر مون اوریدونکو دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. ایا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول؟ له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیستی؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لسګونه طریقې موجود دي، خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکي چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي. موږ نننۍ خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړي. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي، خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کېږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور یې د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې یې ضررناکې او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمول وایي چې له ډېره پخوا یې د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کېږي لاغه به واورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزي سیمې دي، لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعا میان وي او د میان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم پته حلال ګرځولي دي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره به تللم، میانو ښکار به م کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو میي به مونې نیولو او کله به داسې و چې ډېر میان به مونیول. چون فنی او مسلکي خلک نه وو، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان میان نیسي، د میانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي. څوک ورته جاله چي، څوک ورته د کونډي او تار په ذریعه نیسي، څوک ورته جرنیټر یا اوبه ته برق ورکوي چې هغه ډېر خطرناک دی او ډېر خلک یې چې زه یې پېژنم. زموږ یو نږدې ملګری په دغه پېښه کې شهید شو، مړ شو. نو میان زموږ په مناطقو کې خلک نیسي او بلخ خصوص په ننګرهار کې چې دا وخی خمیله ده.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي. دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بنډارونو کې ماهیان څه ډول پخېږي بیا هم استاد کمول.
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم، خو چې همدا ملګرو پخ کړي دي، نو په تبۍ پخ کړي دي او په کړایي کې پخ کړي دي او په سیخ کې. چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نه مصرفېږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري، هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي.
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي، خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري.
سفر می دلارل امریکای ته امریکای کې می چې میان خوړه چې هغه بالکل زمنګ د میان فرق هم نو خوان به هم چندان نه د سې پکوړې په شکل پخښیو خو زما خو خنه شو بیا می د پاره نه اوم نه خوړه چې زده دې میان او د سرکو او مصالو او د کې پخښو میان سره عادت او کار ته ډیر به خوند او بیزای ته ولو شي ما خو میان ډیر خوړلې خو کوم خوندور میان چې د لشو علی یا لشکې لري هغه مر د بیل شو میان نه وي د لشو میان چې هغه خواږی خوندور او بل خصوص چې ګونړ
اوریدونکو ماهیان بیلابیل ډولونه لري د کابل ښار یو ماهی پخونکی زبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وي
په ګډ ډول د سلوار ده راو ده کراس ده پتره ده زغاره ده لقه ده دا میان دي ما خپل میانو کې مې دوه کاله کار کړی ده په سروبي کې دا وطني بیل خوند لري دا پاکستاني بیل خوند لري دا لقه مې بیل خوند لري دا خان مې په خرخره تېسته کوو هغه خرخره به نیسته کو بیا پس لغي مینځو بیا اخته کو وګو مال غوړ کو که څوک د شرقي خوري ټوټه ټوټه کو مصاله ور کو کاړه کې دوا چو کابل نور ترازي قندار نه راځي لډېر ډېر جان راځي سروبي ته ډېر غټه مې پزي دالته دا خوري جلال آباد لسته تامین ډاکټر نه تل نامه چې څونه نری وسل جړی رګټ رسی هغه چې موږ دی غوړی د څنګه ور خوشی کو دا سری وکه به وینور خلل څه بس دی غوړی نوم به ولاګ نور به لودا راو باسي یا به موږ وسات قبګیرو تر عقل څه غټ قبګیری دی قبګیر باندې تر عقل به دوه خوړل ولا ما چې څونه نری می دی رګټ رسی سړی باندې د مې وکه خټه رګټ ورشه ده
دی وای چې ډیر وخت له یوش میزبانانو سره پچا کارتلای او حالت یې ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړی خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وایي چې په کابل کې دیوړی لخوا څوک ماهیان نخري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسېږو کابل کې اکثره دیوړی خانه ماهیان نه اوسي او اکثره چې پیدا کېږي دا اوس سیزن ډېر ځکه چې اوږد دی نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلابي او نور شان سره ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپل پخو او د بیرون نه یعنی راوړو د بازار نه هغه غیر صحیح اوسي بازار کې چې اوس ماهیان دوتي اوسي نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کېږي کارچیګانو کې د بازار په مخ کې خاصېږي کله چې مایانې راوړل خاوند هغه خپله پاکوو یعنې د دننه کې چې څه ناکاره یوسي څه کوو او مسله جاتو کې یخته کوي پرېږدو تر څو چې ښه هغه مسله جات یعنې د دې مایانو بوی هم ایسته کړي او هغه پاک کړي یعنې ښه حل شي اوس له هغه نه بیا دوه طریقې باندې پخو یو دا چې کبابوي یعنې چې بریانوي په غوړیو کې او یو دا چې خپله په داش کې په زرورق چې اوسې پاکه کېږدو مثلا لیمو یا داسې مرچ نور شیان سره بیا وروسته له هغه نه په داش کېږدو داش کې د کمې درجه حرارت کې دو تر یو لاس پنځه لس دقیقو پورې ورته له هغه نه چې کله بس هغه یعنی بدون دې چې هغه وسوځېږي داسې رنګ تېز شي همداسې هغه سپین رنګ یې پخېږي او هغه چې غواړي چې رنګ یې ګلابي شي نو هغه بیا په غوړیو کې د مساجاتو سره یو ځای کوو په ژمي کې ډېر خلک کېدل لپاره چې هوا سړه اوسي او دا مایان خو چې ګرم دي نو دا غره لپاره په ژمي کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقیه زیاتوی چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل په هانتونی او ماصله نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوي خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمایانه تخصی خو من کورنۍ کې مور می او پلار می څخه اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي په خوني دي نو دوی ګوتک دی په د مایي کچيري نو د دوی ګوتک چکر لره نو د پویږي چې د مایي زور د کچيري په عادي حالت و نو پویږي چې ماهیان تازه دي او بل د چې غوګي کوري کچيري غوګي سور ونو په پویږي
نو موري وای کله چې کورته ماهیان راوي نو دیوی ملي په شکل نور کورنۍ راټولېږي او پخوي اوریدونکو د ماهیانو د پخولو بیلابیل طریقې دي خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوې دي ماهی پخونکی زبیح الله په دې اکله وایي
تیر کال په خپل لالمنګ نه ډنډ کې خلکو دا باور ته واچول د سیالو چې دا سپین خېټو مانو په دې سر باندې پراتو یا رقم دا باور ته واچول زمان نو خوړل په شیغه کې ورته واچول نه هغه چارګان غونډه مغوبو کې ملسو نه شاغه مو خوړل نه سو پیغه کې کوس پاس باندې نغلو کې د سیمان چې خلک بمونه ورچ مغبم په زاره باندې خوځو بم او چويږي وک دا راځي کې دا څنګه وایي دا مان نه موږ وطن ګټه راغه د پری راغه په خکاري خو دونه کې بم چې واچ چټو بو کې چې وچويږي هغه دا مان غون سر راځي مليک هغه نور جالې ور سره غټه جالې دي لکه کې ورکړی هغه باندې راچی به پس لغیر ټوله یا ډیر آسانې دیوته خو دې تاوان نسی معنی تا
د دې خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار باندې پایلې لري اکثره وخت یو شمېر ځوانان د ماهیانو نوړ ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي دینی عالم خاکساری پاړه وایي
صحیح دا مایان باز شان چې نور د غوخه سي حلال وي الله جل جلاله دې انسان دې نفع لپاره پیدا کړی دي لپاره دې انسان لږه نه فائدہ واخلي خو فائدہ سالمه فائدہ وایي په صحیح طریقه باندې ونسي تر څو پورې سي د مایان نسل تم ډیر zarar نه وي او هغه مر شره ونسي چې د انسان خپل ضرورت وي باید په ناروا طریقه باندې سګونه نسي لکه شرط جګړې ترسو بمیدستی سو یا نور د څه وسایل څنګه باندې ټول مایان هلاکت تر رسیدي د اسلام له نگانه ناروا ده باید موږ دغه نه اجتناب وکړو
مینوالو په افغانی ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات پخوړل شي نو د پیس مرض په انسان لګیږي د کابل پوهنتون استاد عبدالله کماوالی په اړه وایي
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده کوم چې الله موږ ته مهیا کړی دي شودا او ماسته د الله لوی نعمت دی موږ باید دغه نعمت همیشه وکړو او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي نو زه فکر کوم دا اسې یو زوړ غلط مشهور دی موږ ته ټولنه کې پاتې دي نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څه څوک لیدلی دي چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی
د نوموړي په خبره چې د ماهي غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه هم دلته تماموو زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو به پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسبریاز موږ هیله ده